د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. په پام کې ده چې د پاکستان صدر اعظم نن د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي، خو په یو راپور کې به واوري چې عمران خان تیر ماښام په خپله وینا کې څه ویلي. او په غزنی کې د یو ښوونځي لسګونه زده کوونکي په نامعلوم دلیل روغتون ته وړل شوي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه واورئ، خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د بدخشان ځای چارواکي وایي د دې ولایت کران او منجان ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. د زابل او روزګان نظامي مسؤلین وایي په سیمه کې د نظامي عملیاتو پر مهال 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د پاکستان صدر اعظم یو وار بیا ویلي چې د افغانستان ستونزه په جګړه نه هواریږي. بشپړه خبرونه. د بدخشان ځای چارواکي وایي د دې ولایت کران او منجان ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. د بدخشان ولایت امنیه قومندان اسدالله محمدي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حملو په نتیجه کې دولتي ځواکونو امنیه قومنداني او د کران او منجان ولسوالۍ پرېښودې او یوې تپې ته وختل. د ښاغلي محمدي په وینا طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ولسوالۍ او قومنداني ودانیو ته ننوځي او په دغه ځای کې سخته نښته روانه ده. د بدخشان د امنیه قومنداني همداراز وویل نښتې له پرون راهیسې دوام لري او طالبانو ته تلفات اوښتې دي، خو د لارې د اوږدوالي او تلیفوني اړیکو د قطع کېدو له کبله یې په اړه دقیق معلومات نه دي مشخص سوي. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا یو غړي جاوید مجددي ازادي راډیو ته وویل طالبانو د یوه کلي په استثنا د کران او منجان ولسوالیو سیمې نیولې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نظامی مسؤلین وایي د هلمند په مارجی ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دې ولایت کې د 215 میوند قلي اردو مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یوه استولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه وسلوال د هغو عملیاتو پر مهال وژل شوي چې تیره اونۍ په مارجی ولسوالۍ کې پیل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې درې وسلوال طالبان تیره ورځ له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې او نور شپږ یې مخکې د افغان کماندو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوي دي. په دې دواړو پیښو کې څلور نور وسلوال ټپیان او یو شمیر ماینونه هم شنډ کړای شوي دي. د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې افغان ځواکونو ملکي کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو بیا ادعا کړې ده چې په مارجه کې افغان ځواکونو ته درانه تلفات او اړولي دي چې حکومتي مسؤلینو دا ادعا رد کړې دي. د زابل او روزګان نظامي مسؤلین وایي په سیمه کې د نظامي عملیاتو پر مهال 13 وسلوال وژل شوي دي. د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې د 14 نورو وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د تیرو 24 ساعتو راهیسې د زابل په دایچوپان او د روزګان په خاص روزګان ولسوالیو کې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې د افغانستان ستونزه په جګړه نه هواریږي. عمران خان د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره تر لیدو یوه ورځ مخکې د یکشنبې په شپه په واشنګټن کې پاکستانیانو ته په وینا کې دا خبره کړې ده. افغان حکومت تمه لري چې امریکا پر پاکستان لازم فشار راولي. سپینه ماڼۍ نن دوشنبې د ډونالد ټرمپ او عمران خان د سرمشریزي کوربه ده. دا لومړی وار دی چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه واشنګټن ته تللی دی. هغه په واشنګټن کې پاکستانیانو
افغانستان
ما لومړی ورځ ویل چې په افغانستان کې جګړه د حل لار نه ده. په وار وار مې ویلي چې مسأله په جنگ نه هواریږي. هر قسم بد رد یې راته ویل، ترهګر او طالبان خان یو بلم، خو الله حق دی. نن ټوله نړۍ وایي چې د افغانستان د مسلې حل جګړه نه ده. ترامپ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړۍ په خاطر پر پاکستان سلګونه میلیونه ډالر بند کړي. یو لامل یې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې نه همکاري بلل سوی دی. افغان حکومت واشنگتن ته د عمران خان د سفر په اړه ویلي چې دوی تمه لري امریکا پر پاکستان لازم فشار راولي چې د افغانستان په اړه خپل سیاستونه بدل او د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. ایرانی چارواکی و امنیتی دارو د امریکا استخباراتی ادارې CIA ته د جاسوسي په تور ولس مشکوک کسان نیولي او ځینې یې په مرګ محکوم کړي دي. د ایران د استخباراتو وزارت نن وویل چې د ایران امنیتي ادارو په بریالیتوب سره د دوی په وینا د CIA د جاسوسانو شبکه له منځه وړې ده. د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي ځینې تورن کسان په مرګ او نور یې په اوږده حبس محکوم سوي دي. دا اعلان څو میاشتې وروسته له هغه سوی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ په دې وروستیو کې وضعیت نور هم ترنګلی سوی دی او امریکا د روان کال له می میاشتې راهیسې پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژي څارونکو ادارې اعلان کړی چې د دې ادارې رئیس یوکیا امانو نن مړ سوی دی. امانو 22 کلن و. یادې ادارې د امانو د مړینې لامل نه دی یاد کړی. یوکیا امانو له 2009 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې مشري پر غاړه درلوده او د خدمت موده یې د 2021 کال تر نومبر پورې پای ته رسېده. د اعلامیې له مخې امانو نیت درلود چې له خپلې دندې استعفا وکړي. د خبرونو پای
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. په پام کې ده چې د پاکستان صدر اعظم نن د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان پر ګډون پر یو شمیر مهمو مسایلو خبرې وکړي. په یو راپور کې به واوري چې عمران خان پرون په خپله وینا کې څه وویل. ولسمشر اشرف غنی وایي د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د چارواکو د لاسوهنو د مخنیوي طرز العمل سبا اعلانیږي. په نورو موضوعاتو کې په غزنی کې د یو ښوونځي لسګونه شاګردان په نامعلومو دلایلو مسموم شوي دي.
د کوچانو لیسه د جنگ په لمړی کرخه کې پرته ده. دومره خبره دي د سیمه ته نږدې په 500 متره کې د غزنی مسلخ یا کوشتارګاه ده.
چارواکي وایي د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې پوځي عملیات په بریالیتوب سره روان دي.
موږ په دې عملیاتو کې هیڅ خنډ نه لرو. دشمن په ماته دی او پات سو مینونه دی لوی لارې بندې کړې دي. هغه موږ ته نه راکې ان شاء الله.
په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال بحثونه او د سپورت نړۍ اونیز پروګرام واوري. تاسو راوسی د پاکستان صدر اعظم عمران خان په واشنگتن کې دی او ټاکل شوی چې نن به د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. په دې کتنه کې به د افغانستان پر ګډون په یو شمیر مهمو مسایلو خبری وشی. خغلی عمران خان یو ځل بیا ویلی دی چې د افغانستان ستونزه په جګړه نه اوریږي. هغه د یک شنبه په شپه په واشنگتن کې پاکستانیانو ته وینا وکړه او دا یادونه یې وکړه. د افغانستان حکومت تمه لري چې امریکا به پر پاکستان لازم فشار راوړي څو د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکاري وکړي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
سپینه مانه نن دوشنبه د ترامپ او خان د سرمشریزی کوربه ده. دا لومړی وار دی چې د پاکستان د صدر اعظم په توګه عمران خان واشنگتن ته تللی. د افغانستان د سولې او ثبات اړوند مسایل به د ترامپ او خان د بحث عمده موضوع وي. هغه بیګا شپه په واشنگتن کې پاکستانیانو ته وینا وکړه او افغانستان یاد کړ.
مې پهلې ځن څه کرا تا چې افغانستان مې کوئی ملټری سولوشن نه
یې. لومړی ورځ مې ویل چې په افغانستان کې جګړه د حل لار نه ده. په وار وار مې ویل چې مسله په جنگ نه هواریږي. هر قسم بدره دی راته ویل. دهشتګرد یو بللم. طالبان خان راته ویل. خو الله حق دی نن ټوله نړۍ وایي چې د افغانستان جګړې هیڅ حل نشته.
افغانستان مې ملټری سولوشن نه یې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پروسه کال له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړۍ په خاطر پر پاکستان سلګونه میلیونه ډالره بند کړل. یو لامل د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې نه همکاري بلل شوې ده. د افغانستان حکومت واشنگتن ته د عمران خان د سفر په اړه ویلي چې دوی تمه لري چې امریکا پر پاکستان لازم فشار راولي چې د افغانستان په اړه خپل سیاستونه بدل او د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل موږ هیله منیو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپل امریکایان ورته اشاره کړي، داسې سفر نه دی چې کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي، پرته له دې چې پاکستانی لوري ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي، له طالبانو د ملاتړ لاس په سر شي او بالاخره د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. امریکا له پاکستانه تمه لري چې دا هیواد د افغانستان د سولې په برخه کې اغیزمنه همکاري وکړي. پاکستان څو وار د افغان حکومت او هم د امریکا له خوا له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په ناغېړۍ تورن شوی او ویل شوی چې لژمنو ورهاخوا په عمل کې هیڅ تغیرات نه دی راوستي. د پاکستان استدلال بیا دا دی چې دوی په خپله د ترهګرۍ قربانیان دي او تر خپلې وسې هڅه کړي چې له تروریستانو سره مبارزه وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم ورځو نور موضوعات ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې حکومتي چارواکي د مداخله حق نه لري. ښاغلی غنی دا څرګندونه نن د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ په 22مه ناسته کې وکړي. ښاغلی غنی دا یادونه هم وکړه چې افغان حکومت د ولسمشرۍ را روانو انتخاباتو ته چې د هیواد د راتلونکي د برخلیک مسأله ده 8 میلیارد افغانۍ ځانګړې کړي دي. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال سهار ګل امیرزی پراپور کې.
افغان ولسمشر وایي چې هیڅ حکومتي چارواکی حق نه لري چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. محمد اشرف غنی دغه څرګندونې نن دوشنبه د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ په 22مه ناسته کې وکړي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې داسې مهال وکړي چې ټاکل شوې نږدې وونی وروسته د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شي. ښاغلی غنی وویل چې په انتخاباتو کې د حکومت د نه لاسوهنې په اړه یو طرزالعمل جوړ کړی چې سبا به له خلکو سره شریک شي. دی وایي
آنها در انتخابات بی‌طرف خواهند بود.
هغوی یعنی امنیتی او دفاعي ځواکونه به په ټاکنو کې بی طرف وي. موږ به په دې اړه یو واضح طرزالعمل خپور کړو تر څو ټول وپوهیږي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه زموږ ملي سرمایه ده، نه د ډلو او سیاسي کړیو شخصي ملکیت. ښاغلی غنی د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کمپاینونو پیل ولسته یو ښه فرصت بولي چې د برنامو په اورېدو او د کاندیدانو وینا او عمل ته په کتو به د خپل راتلونکي ولسمشر او زعامت په اړه ښه قضاوت وکړي. دی وایي که څه هم ولسته به د کاندیدانو د وینا او عمل ارزیابي او په اړه یې قضاوت یوه پیچلې مسله وي، خو په خبره یې چې ولس په خپله پرېکړه او قضاوت کې تل سم او په حق وي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره 8 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوي دي. له دې وړاندې د افغانستان مالی وزارت هم ویلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره څه باندې 50% بودیجه حکومت چمتو کړې ده. ښاغلی غنی په خپلو نننیو څرګندونو کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي او سوله د ټاکنو معنی نشي کېدای. تیر ورځ انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی هم په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی و او ویلي و چې د انتخاباتو نوې مشرتابه د 1990 کال د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره توانېدلې چې عملیاتي او د استخدام پلانونه، طرزالعملونه او لوایح د دغو انتخاباتو د پرمخ بیولو لپاره ترتیب او تصویب کړي دي. خو په انتخاباتو کې د نه لاسوهنې په اړه پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه ډاډه نه دي او وایي چې له دې مخکې هم داسې طرزالعملونه جوړ شوي وو، خو د لاسوهنو مخه نه ده نیول شوې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي چې په دې اړه وړاندې هم طرزالعملونه صادر شوي، خو د بیرته څارنې په اړه یې هیڅ داسې میکانیزم نشته چې په عمل کې ثابت شي.
د موږ لپاره هم یو لوی اندېښنه دا ده چې په انتخاباتو کې مداخله ونه شي، لاسوهنه ونه شي، واک ته ناوړه ګټه وانخیستل شي او کوم منابع امکانات دولتي او ملي دي هغه د چا په ګټه چا په ضرر باندې استعمال نه شي. اوس دغه تطبیق لپاره خدای قانون حکم کوي، اصول هم دغه وایي. د تطبیق لپاره یو میکانیزم ته ضرورت شته. ولسمشر په دې اړه باندې فرمانونه صادر کړي دي، ولی دغه فرمانونه سره هم بشپړ کیږي، دا تطبیق کیږي، څوک هغه څاري دغه کیفیت او د کار د نتیجې څخه څوک بهتره ولسمشه تراپورو کې په ډېر باندې د بعد مره میکدز موجود نه ده. او مهمه ده چې دا خبرې سره په عمل کې تطبیق شي.
تاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات د روان کال د میزان په شپږمه ترسره شي، چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته اتلسو کسانو ځانونه نومولي دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، کابل.
ولسمشر اشرف غنی د څرګندونې د څارنې او همغږۍ د بورډ د 22مې ګډې غونډې په جریان کې نن سهار وکړې. همدا بورد، یعنی همدا ټولنه د څارنې او همغږۍ بورد، اوس وایي چې حکومت ملت ته د حساب ورکولو پر ځای نړیوالو ته لومړیتوب ورکوي چې د مسلې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات کړی دی. د دوی انتقاد هغو مرستو ته ده چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کړي دي. امریکا له افغانستان سره له 2001 کال راهیسې د 130 میلیارد ډالرو مرسته کړې چې د دې ټولنې په وینا ډیره برخه دا پیسې ضایع شوي دي. خاطر پردیس له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په کابل کې د حکومت لولوري د څارنې او همغږۍ بورډ د 22مې ګډې ناستې له پیل سره سم د مدني ټولنو ګډې کاري ډلې هم د حکومت لولوري ملت او نړیوالو ته د حساب ورکونې پر پروسې خپل ارزونه له رسنیو سره شریکه کړه. د افغانستان د روڼتیا څار سازمان یو غړي ناصر تیموري د یادې ارزونې د شریکولو پر مهال وویل چې له افغانستان سره د نړیوالو لخوا زیاتې مرستې وشوې، خو په مؤثر او ګټور ډول نه دي لګول شوي.
از حدود 120 میلیارد ډالر کې کومک های
د امریکا لوري له افغانستان سره شاوخوا 130 میلیارد ډالر مرسته شوه، چې د دې مرستې ډیره برخه هدر تللې، او هغه هم په دې دلیل چې حکومت سره د دې پیسو د مصرف په برخه کې مشوره نه ده شوې. او بل مهم اړخ یې دغه پیسې د هغو کسانو لاسته ورغلي چې په فساد کې کړ دي.
د دغه ارزونې پر بنسټ حکومت ملت ته د حساب ورکونې پر ځای نړیوالو ته لومړیتوب ورکړی، چې دغه کړنې د حکومت او ملت ترمنځ واټن زیات کړی دی. په دغه ارزونه کې دا هم ویل شوی چې په تیر یو کال کې دوه ملي پروسې لکه سول او ټاکنې چې د خلکو د استازو ونډه باید پکې زیاته وای نه و. په کابل کې د حکومت له لوري د څارنې او همغږۍ بورډ په 22مې ګډې ناسته کې چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې وشوه، د افغان ولسمشر په شمول لوړ پوړو حکومتي چارواکو په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یو شمېر بهرنیو سفارتونو سفیرانو او د نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغې ناستې ته د خپلې وینا په یو برخه کې وویل:
د حساب ورکونې یو ښه بیلګه ښه انتخابات دي چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي. موږ ملت ته د حساب ورکونې په برخه کې ژمن یو او د دې اطمینان ورکوو.
افغان حکومت په داسې حال کې نړیوالو ته د دوی لوري د مرسته شوي او مرستو په اړه حساب ورکوي چې د مدني ټولنې د ګډې کاري ډلې د ارزونې پر بنسټ فساد او بېوزلي په دغه هیواد کې زیاته شوې او د پراختیايي پروژو چارې هم په ټپه درېدلې دي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. د غزنی ښار ته څیرمه د وکیل محمد جان کوچی په عالی لیسه کې لسګونه شاګردان مسموم شوي دي. د ښوونځي مسؤولان او یو شمیر نور د دې مسمومیت د پیښې په اړه بیلابیل دلایل ښیي. جزئیات یې د حبیب رحمان تاثیر په راپور کې واورئ.
دا دوشنبه په ورځ غرمه مهال د غزنی ملکي شفاخانې ته د کوچانو له عالی لیسې چې د وکیل محمد جان کوچی په نامو ته تر څلوېښتو زیات مسموم سوي شاګردان راوړل سوي دي. دوی بې هوښه نه، بلکې د پیریانجنو په ډول نارې وهي او ځینې یې ځانونه لمځه کمځکې وهي. د داخله ناروغیو ډاکټر محمد اکبر انصاري چې په دغه ځای کې د دغه ناروغانو په درملنه بوخت دی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د ناروغۍ هیڅ تشخیص نه کیږي.
باندې روحي شکر غواړم، هغه کانورجن د سر دروایي بعضې کسان کېدای شي مشکلات یا ځای مشکل یا درد مشکل اتمن یو استرسور دی لري استرسور موږ ته نه معلومه کیږي چې پنځه در سلوک نظر موږ ته راغله تر اوسه کېدای شي هم استرسور په مکتب کې نه پیږي چې څه استرسور دی مکتب ته ځي کیږي.
بل لور ته بیا د دغې لیسې مدیر داود کوچای وایي دا لیسې تر څنګ د زبها خانې بوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې د لیسې موقعیت د دغه ډول ناروغیو سبب کیدای سي.
د کوچانو لیسه د جنگ په لومړۍ کرښه کې پرته ده. دومره خبره د دې د سیمه ته نږدې په 50 متره کې د غزنی مسلخ یا کوشتارګا ده. سیالته د موږ د لیسې انګړ ته د غوبدبایي تاپن را رسیدلې ده. په بار بار باندې مو مقام د ولایت مقام د شروالي تفهن ریاست په دې مورید باندې وړاندیزونه کړي دي.
د لیسې ځینې زده کوونکي چې دا نوم له ښودلو څخه ډډه کوي وایي د استادانو له لورې کال په کال ناکامول اختارونه ورکول یې د ملګرو د دغه ناروغیو سبب بلل کیږي.
دوی مشکل د امتحانو ده چې دوی یې ډېر سخت پرې ایښي دي. په 12 سم کې یې پرې ایښي دي، په 11 کې یې پرې ایښي دي. هغه سې هلته استاد ته ورسې بس کامیابوي نه له کامیابي را به دې خوا فقط دغه خبر داسې نه دي کامیابوم اتي خواران ټول په زړه دي.
دغه شاګردان چې داسې شول دلته استادانو مخکې اختارونه ورکول چې یعنې له موږ چې نه شي تلای هغه یو څو دانې مریضان موږ لرل داسې مخکې هغه چې مریضان شول د دې په هغه باندې چې انور دوی ته به غمجن شول هغه به هم چپه شول.
د دې پښتنې په ځواب کې چې ډیری شاګردان د ځینو استادانو له لورې محصور سوي امتحانونه نه ورڅخه اخلي او یا یې هم کال په کال قصدن ناکامه کوي، د دغې لیسې پخوانی مدیر محمد ګل کوچای وایي
د تیرو کلو نتایج د کانکور او د سخت کال نتایج دا کاملا د مځکې د اسمان فرق لري. اورې به درځن درځن خالقان ی خوست پوهنتون ته د کندهار پوهنتون ته کابل پوهنتون طب ته کامیاب و پلیتکنیک ته به و انجینري ته به و سخت کال په دغه لیسه کې لوړه نمره 225 ی واله کولې ده، بل 220 نور چې وکیل محمدجان کوچل لیسې هلک ګوري تر 204 نمرې.
دا په داسې حال کې ده چې په غزني کې په وار وار د هلکانو تر څنګ د نجونو پولیسو کې هم د شاګردانو د مسمومیدو پیښې رامنځته سوې دي، خو دا لومړی ځل دی چې شاګردان له داسې یوې پیښې سره مخ کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ولسي جرګې امنیتي مسؤولانو ته نن دوی یوې استجوابیه غونډې ته رابللي وو، خو دا غونډه د رسنیو له سترګو پټه تیره سوه. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې وه دغه چارواکي د روان ناوړه امنیتي وضعیت په اړه د خلکو استازو ته معلومات ورکړي. یو شمیر وکیلانو د جلسې له سري کېدو سره مخالفت څرګند کړ او دا یې معامله وبلله. د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ د ولسي جرګې نننۍ غونډې ته ورغلې وه.
د ولسی جرګی غړي نن دوشنبه د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسد الله خالد، د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی په هیواد کې د ورستیو ناامنیو او ترهګریزو بریدونو په تړاو ولسی جرګې ته رابللي وو، خو دغه جلسه د ولسی جرګې د یو شمېر غړیو او وزیرانو په غوښتنه سري شوه. خو د جلسې ترسره کېدلو د مخه د جرګې یو غړي رمضان بشردوست په جرګې انتقاد وکړ چې جرګه د سرپرست وزیرانو استجواب حق نه لري، ځکه وزیران له دوه میاشتو ډیر سرپرست نشي پاتې کېدی.
موږ لومړی د اساسي قانون د یو اویومي ماده خلاف کار کوو. هلته لیکل شوی چې حکومت متشکل له وزیرانو دی، سرپرست وزیر د حکومت جز نه دی، او موږ تاسې هم داسې قانون تصویب کړ چې هر سرپرست وزیر له دوه میاشتو ډیر سرپرست نشي پاتې کېدی، او کوم کسان چې تاسې نن استجواب ته راغوښتي دوی قانوني او حقوقي موجودیت نه لري.
د ښاغلي بشردوست دا څرګندونې د ولسي جرګې د مشر میررحمان رحماني او نوموړي ترمنځ د لفظي شخړې لامل شوې چې له لفظي شخړې وروسته د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوست د جرګې له تالار وویستل شو او جلسه سري شوه. په همدې حال کې یو شمېر وکیلانو د جلسې سري کول په اصل کې د ځینو حقیقتونو د پټولو په معنا بولي. د جرګې غړي محمد عالم سایي وویل
ما فکر میکنم که رئیس ما امروز
زه فکر کوم د جرګی جلسه زکه سری شو چې د جرګی مشر د وزیرانو په تفاهم دا کار کړی. په تیرو شپږو میاشتو کې ټول پریکړه د بند دروازو تر شانه ول کیږي. حکومت واړی حقیقتونه پټ کړی،
همي واقعیتار از مردم کتمان وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په امنیتي چارواکي د روان نوړ امنیتي وضعیت پاړه په ولسی جرګی کې د خلکو استادو ته ځواب ورکړي. ورستیو نام نه یو یوازې په سرطان میاشت کې لشپک سو زیات ملکیانو ته مرګ جوړ لاړولی. وکیلان وایي ارتیا وچ امنیتی چارواکي د روان امنیتی وضعیت د خرابېدو په تړاو په سری غونډه کې نه بلکې په ښکاره ډول معلومات ورکړي وو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د هلمند ولایت په مرجه ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي، خو آیا حکومت د دې سیمې د ساتلو لپاره کافي سرتیری او امکانات لري؟ چارواکي وایي په مرجه کې د هغو بهرنیو اتباعو پر ضد عملیات پیل کړي چې طالبانو ته سلا مشورې ورکوي او د لویو حملو طرحې ورته برابروي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د مرجه ولسوالۍ هغې سیمې ته ورغلی چې پوځي عملیات پکې روان دي.
د بهرنیو ځواکونو د جنګي هلیکوپټرو تر څنګ ځینې نورې الوتکې هم په هوا کې ګرځي چې موږ یې نه وینو. دوی د هوا د لارې دغه افغان سرتیرو ملاتړ کوي چې دمګړی د مرجې تر کیمپ پور هاخوا د ولسوالۍ مرکز ته د لارې د خلاصولو لپاره عملیات کوي. موږ د ملي اردو د اکمالاتي موټرونو او همویو ټانګونو سره د څلور جمپه په نوم مشهورې سیمې ته چې مرجې ته د غځېدلې لارې پر سر پراته ده راغلي یو. دلته کراری ده خو زموږ څخه څو کیلومتره لویدیځ لور ته چیرته چې عملیات شروع دي خال خال ډزې اورېدل کېږي. د عملیاتو له سیمې ډېری ملکي کسان وتلي دي، خو یو شمېر یې د مجبوریت جګړه زغمي او پر کورنو پاتې دي. که څه هم چارواکي وایي د معلوم مقاومت سره نه دي مخامخ سوي، خو د سیمې یو اوسیدونکي راته وویل کله کله درنه جګړه کېږي.
یعنی دغه چې دا عملیات چې راغلی دي چې وطن ته تکلیف ورنه کړي، نه ځوان نه دنیا ته نه وسر ته، دا ټول پامن کې سي انشاءالله وطن د دې سره هیڅ مشکل نه لري. خو ما صرف دا کده چې دې پامن کې چې وطن پامن کې او چې وطن یې زهیر کې وطن جنې سرخوږي سلو دا شی کشر یز غلا او دنیاي تاوان ورساو. هلو بس دخل ګمخ شنو واشته دا دولت نن
مرجه د تیر څلور کلون رئیس د طالبان په ولکه کې ده چې د هلمند د دولتي مسولونو په خبره په دې ورستوي کې د هغه ځای په نور سیمو کې پر افغان سرتیرو او یو شمیر اهدافو لوی او حساس بریدونه پلانېدل. په عملیاتو کې د بوختو سرتیرو نه دوو وسیم تلاش او سید حسن راتول دوی ښه پیل کړی دی او تر دې دمه تلفات هم نه لري، خو ماینونه ډیر کرل سوي دي. اما دوی د کشف او خونسا اتوان لري.
خام هنګي سره موږ د عملیات شروع کړی دي، ډیر پرمختګ کم کړی دی د تاریخ نور په ساحو کې او ډیر موږ دشمن ته ماته ورکړې ده.
موږ په دې عملیاتو کې ځخ نه لرو، د دشمن په حساب باندې دشمن په ماته دی او پات سو مینونه دی لوی لارې بندې کړې دي، هغه موږ تن نه راکې ان شاء الله. امنیتي ځواکو لارې هیڅ وخت نه ده بنده سوې او موږ دوامدار خپل مینونه شنډو او مخ په وړاندې روان.
که مرجه بیرته له طالبانو ونیولسي، نو دا به درېیم لوی او د نفوسو ډکه ولسوالۍ وي چې د 2013 میلادي کال راهیسې د افغان ځواکونو لاسته لویږي. د هلمند والي وایي تر دې دمه ډېرې لاسته راوړنې لري او په عملیاتو کې بوخت سرتیري توانېدلي دي چې د طالبانو د جنګ لومړۍ کرښې ماتې کړي. خو آیا افغان سرتیر په خپل کم تشکیل او لږ امکاناتو سره مرجه ساتلی سي؟ والي تورن جنرال محمد یاسین ازادۍ راډیو ته وویل دوی د تشکیل او امکاناتو په برخه کې ستونزه نه لري او تر هغو به عملیاتو ته دوام ورکوي چې ټول مرجه تر خپل ولکې لاندې راولي. والي وویل په مرجې کې عملیات اکثره پر هغه بهرنیو اتباعو متمرکز دي چې وسلوالو ته د خطرناکو بریدونو طرحې او لارښوونې کوي. خو د طالبانو ویاند کاري محمد یوسف احمدي دا خبره رد کړه. احمدي په یو لیکلي تلیفوني پیغام کې ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دوی د جنګ او طرحو په برخه کې هیڅ ډول بهرنیو ته اړتیا نه لري او دا یې د حکومت تبلیغات یاد کړي دي. محمد الاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
قدر من اوریدونکو، را سره و سید خبرونه په دوه منیمای کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ ځنګړي اونیز پروګرامونه خبرو. ستاسو له پیغامونو
دوست غزنی ولایت نه خبرې کوم. پاکستان نه ستاسو دوست او نه زموږ دوست. پاکستان نه دی اسکر دوست او نه دی طالب دوست. پاکستان همیش له افغانانو څخه پر رنگارنګ نومونو باندې د افغانانو په مقابل کې کار اخستی دی. پاکستان نه غواړي چې افغانستان دی د آسیا په جغرافیه کې یو ابرومند بډایه او باده او په خپل ځان متکي هیواد وي. همیش پاکستان غواړي چې د افغانانو په شونډو باندې خندانه وي او زړا وي، ځکه چې په ټول د تاریخ کې موږ وینو چې پاکستان همیش د افغانانو په مقابل کې دسیسې جوړوي، پلانونه جوړوي او هیڅ یو حکومت هم په ټول د تاریخ کې پاکستان یا افغانستان په خاوره کې نه ده زغملی. که هغه په هر معنی په هر نوم باندې وي، په هغه جمهوري وي که شاهي وي که دیموکراتیک وي او په اسلامي وي که د مجاهدونو وي، خو همیش پاکستان چې افغانانو په مقابل کې لا داسې عمل چې کار اخستل چې هغه افغانانو په زیان او د افغانانو په تاوان.
وقام نوم دا د کابل ولایت یم. زه د شکایت لرم د ازادي راډیو نه ډېره مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي او دا شکایت د پاکستان سفارت کې وروره درې درې زره روپۍ څلور څلور زره روپۍ اخیستل کېږي. حتی د خلک د پنځه شپږ شپږ سپینګري داسې ګډار د زده کېږي سره تړل کېږي. دا خو برحال حکومت دا باره دې نه هیله کېږي صاحبني احمدونه چې دا پاکستان سفارت سم خلک راولي دي د شپت روانه زوروا کې دي په اخیستل کېږي. په ډېر تکلیف د وروره خلک دي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.